ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولسو بجو د دې خبري غړی د کوربه په حیث زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم مومند او تکنیکی ملګری اکرام مسکینیار سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د پاکستانی پوز د مشر کابل ته مجوزه سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مو هم راوړي. خو اول خبرونه د اسرار عالم مومند نه.
مهم خبرونه لنډیز. د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف دا مهال د کابل په سفر دی. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. او په شام کې د رژیم مخالف ملیشو د هیواد په شمال کې د اوبو یو ستر بند نیولی او د عراق امنیتي ځواکونه په رمادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر جنرال لاهل شریف کابل ته روان شوی. بلخ افغان چارواکي وایي لاهل شریف بل افغان ولس مشر او اجرایوي رئیس سره د دوړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې وکړي. د پاکستاني پوز د مطبوعاتي څانګې ویان د اسیم سلیم باجوا په خپل ټوټر پیغام کې لیکلي چې لاهل شریف به نن له افغان چارواکو سره د پولو په انتظام او سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. همداراز د افغانستان د اجرایوي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د کابل سفر پر مهال به د پاکستان د پوز مشر د سولې مذاکراتو د میکانیزم په اړه له افغان چارواکو سره خبره وکړي. خو ده زیاته کړه
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنګ د پای پیلامه وي.
پاکستان دغه تورونه ردوي او چارواکو یې ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پرمخ بیایي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بنو چارو سکتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته ویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې دواړو هیوادونو د سکترانو په کچه غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي.
سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه به د کنټرول په پوله کړکیچ کمول وي چې دا راز دواړو غاړو ته خلک د مالي او ځاني زیان نه وساتلی شي.
نوموړي زیاته کړې چې په کوټلو مذاکراتو کې به د کشمیر په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې کیږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې په ورځ د پاکستان لاهور ښار ته ولاړ چې له خپل پاکستاني سیال نواز شریف سره وګوري. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ منزل کیږي. د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي پر مشال اډو ته ویل چې تلین په غونډه کې د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند اسف علي زرداری ګډون نه کوي. د ده په خبره ځکه چې زرداری دا مهال په دوبۍ کې دی او ډاکټر یې اجازه نه ورکوي چې د جهاز سفر وکړي. بینظیر بوټو د 2008 کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په پینډۍ ښار کې د یوې لویې غونډې وروسته په یو ځانمرګي برید کې وژل شوه. د هغې د مړینې په اړه لا تر اوسه پلټنې روانې دي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استادو، دایش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوي عبدالظاهر حقاني پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. مولوي حقاني زیاته کړه چې دا وسلوال د افغانانو د خاورې، عزت او دین دښمنان دي. د ده په خبره د وسلوالو راډیو څو ورځې فعاله وه او هڅه یې کوله چې د افغان ځوانانو نظر واړوي. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو پرون مشر ریډیو ته ویل چې په ننګرهار کې فعاله د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې راډیو یې بنده کړې ده. په یو اډیوي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړي چې د نړیوالې مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی. دغه څلیرویشت منټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن چې ځان ابوبکر البغدادي بولي وایي چې د امریکا په مشرۍ د ایتلاف هوایي بریدونو او د روسیې حملو یوازې د دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. په دې پیغام کې د سعودي په مشرۍ د ترهګرۍ د مخنیوي پر نوي اعلان شوي ایتلاف هم انتقاد شوی. که د دې اډیووي پیغام کرهوالی ثابت شي نو دا به له مې میاشتې راهیسې د داعش ډلې د مشر لومړنی غږیز پیغام وي. په شام کې د رژیم مخالف ملیشو اطلاف چې امریکایي ملاتړ کوي د دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی چې ستراتیجیکي اهمیت لري. د شام جمهوریه په نوم د دې اطلاف ویان د تلال سیلو پرون ویل چې د تشرین بند تر سخت جګړې وروسته له داعش څخه ونیول شو. ښکاري داسې چې دغه ډیم یا بند د شام کرد عرب او عیسایي جنګیالو نیولی. تشرین بند د شام په شمالي ښار حلب کې په فرات دریاب جوړ شوی دی. په شام کې د بشري حقونو د څارنې یوې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر یې تایید کړی. د عراق امنیتي ځواکونه پر مادي ښار کې حکومتي ودانیو ته نږدې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی هڅه کوي له داعش وسلوالې ډلې دغه ښار بیرته ونیسي. عراقي چارواکو پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالو ماینونه ایښي، ځانمرګي حملې او بمي چاودنې کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ ټکنی شوی دی او شاوخوا 400 وسلوال لا هم په ښار کې پاتې دي. او د اسرائیل پولیسو یو فلسطینی سړی چې په بیت المقدس کې یې پر خلکو د چاکو حملې کولې وجلې دی. دا د هغه درې میاشتني تشدد د لړۍ وروستۍ پیښه ده چې دغه سیمه یې ناارامه کړې. د پولیسو یوې ویاندې وویل چې د فلسطینی سړي پرون هڅه کړې وه چې د پولیسو هغه چارواکي په چاکو وهي او وی وژني چې پر ده یې شک کړی و او ور نږدې شوي وو. دا پیښه د بیت المقدس سوړ ښار سره نږدې شوې. د روان کال د ستمبر له نیمۍ راهیسې فلسطینیانو لږ تر لږه 40 اسرائیلیان په چړو وهلي او وژلي دي. هم په دغه موده کې لږ تر لږه 120 فلسطینیان وژل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته خوږې خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د دې روانې خپرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د پاکستانی پوځ د مشر جنرال راحیل شریف د کابل سفر نه افغان چارواکي ستمه لري.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس هغوی ته وسله نه ورکوي.
د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي هند سره به په نهو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. د قبایلی سیمو د گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان وائی مونگ زان لا صبح غواړو
مونگ قبایلو ته خپل نظام غواړو خپل اسمبلی و ته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپل طریقه باندې چلی.
سیما او نړۍ مو هم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه د سر راپور ته. افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر به د کابل سفر پر مهال له افغان چارواکو سره پر امنیتي مسایلو او د سولې پروسې په اړه خبرې وکړي. خود عوامی نیشنل ګوند یو مشر وای باید چې دغه خبرې د ډزبندۍ لپاره وشي. لومبه د ناجیا صافی دا راپورټ اورو چې د راحیل شریف د کابل د سفر په اړه.
د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره د دوه اړخیزو مسایلو او د سولې مذاکراتو پر څرنګوالي خبرې وکړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته آمادګي لري. د سولې خبرې باید د جنگ د پای پیلامه وي. پاکستان هم هغه طالبان چې پر یو لاس سولې ته آماده کوي پر بل لاس هغوی ته وسله نه ورکوي او د مخالفینو له ملاتړ څخه د لاس اخلي. د پاکستان حکومت پر خپلو کړو ژمنو باور وکړي ترڅو تر هغه وروسته زموږ او د دوی ترمنځ سناڅه د اعتماد فضا ایجاد سي.
تر دې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د راحیل شریف د سفر مهم بللی او ویلي چې د دې سفر پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو سربیره د سولې په پروسې هم خبرې وشي. پاکستاني چارواکو ویلي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو په ګډون به یوه 4 اړخیزه کمیټه د سولې مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره رامنځته شي. ویل کېږي چې دا کمیټه به د راتلونکي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې خبرو اترو د څرنګوالي په اړه په کابل یا اسلام آباد کې یو ناسته ولري او له طالبانو سره د مذاکراتو ځای او وخت به مشخص کړي. اسلام آباد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي سفر پر مهال یو ځلی بیا ژمنه وکړه چې د سولې مذاکراتو د بیا ځلي پیل لپاره به هڅې وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې د پاکستان ژمنه او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې برابرولو لپاره د پاکستان د لوی درسي سفر به څه نتیجه ولري؟ آیا اسلام آباد به یو ځلی بیا خپله پخوانۍ سناریو پر مخ یوسي؟ د سیاسي چارو کارپوه داود مایار دا پوښتنې ځوابوي.
یوه د ټاپي پروژه ده چې د سولې په مسله کې خپل اغېز لري. موږ هیله مند یو چې پاکستان خپله لیوالتیا وښیي او دا ځل د سولې په پروسه کې په خپلو ژمنو کې صادقانه عمل وکړي. موږ باید په لومړي سر کې له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې ولرو. حالات باید داسې مدیریت کړو چې له یو هیواد سره اړیکې د بل هیواد د حساسیت سبب نه شي.
سره له دې چې د سولې په پروسه کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیز سفر ګټور بلل کېږي، خو افغان کتونکي وایي چې د اسلام آباد کړنې په دې برخه کې تل نمایشي بڼه لرله. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانیزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د سولې په برخه کې د پاکستان هر حرکت تر نظر لاندې ولري او په احتیاط عمل وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستاني پوځ مشر په داسې مهال کابل کې دی او د طالبانو د سولې د خبرو په اړه افغان مشرانو سره ویني چې د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې سختې جګړې روانې دي. آیا د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي او که څنګه؟ پر دې او له دې سره په تړلو نورو موضوعاتو زموږ همکار اسرار علم مومند د پاکستان د ځینو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف په داسې مهال د کابل سفر ترسره کوي چې لا هم افغانستان کې سختې جګړې روانې دي. د پاکستان قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وایي چې د جنرال راحیل شریف سفر به د طالبانو د جګړو د زور په کمولو او د سولې د خبرو په پیلولو کې مرسته وکړي. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر اپراسیاب پټک وایي له طالبانو سره خبرې به هله پیل او کامیاب شي چې مخکې له مخکې نتیجه لرونکو مذاکراتو ته چاپیریال برابر شي. نوموړی وایي خبرې باید د ډزبندۍ لپاره وشي.
معلومی یو کدا چې خبرې تر هدف چې دی بیا یو مذاکراتو دور شروع کول دي. ولکه چې ما مخکې یو کو دي کې خبیر هم خبردار چې باید خبرو تر ته خزا جوړ کړی شي، یعنی چې کم وینه ته جنرال جنگ د دې مخه ونیول شي. او بل دا ده چې د خبرو تر اولنی هدف باید د بندي یا د جنگ بندي دی، ځکه چې خلکو ته پاره خو هم خبردار ده.
خټک وایي د پاکستان چلوونکو پالیسۍ ناکامه دي نو باید بدل شي. خو د کمی وطن ګوند مشر آفتاب شرپا وایي کابل ته د پاکستان د پوځ سرلخکر له سفر سره به د دواړو هیوادونو د اسټبلیشمنټ ترمنځ اړیکې ښې شي. نوموړی وایي راحیل شریف به کېدای شي له افغان چارواکو سره پر دې هم خبرې وکړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې څوک څوک کښېني.
نور مزید بدګمانی د ټول لپاره دا هم دی او ټول کې زیات کم هغه کې چې هغه دې نه پته اسټابلیشمنت په سطح باندې چې دا کې د دواړو ملکونو چې یو بل سره تعلق ښه شي او انډرسټینډینګ پیدا شي، نو دا سلسله به مخ کې ځي. زما په خیال په دې کې به د آینده لپاره یو لار به تعین کیږي چې څنګه به خبرې اترې ما شروع کیږي، نه به څنګه کیږي، په هغه کې څوک درېمګړي به پکې شروع کړي، هغې نه علاوه ده طالبان نه علاوه نور څوک پکې داسې کېنول دي، نه دا ټول شي دونه پکې
ابراسی پټک او آفتاب شرپاو د هغې جرګې غړي وو چې په دې وروستیو کې یې کابل ته سفر کړی او له افغان ولسمشر او نورو مشرانو سره یې د سولې په پروسه خبرې کړي. دا دواړه مشران وایي طالبانو ځکه خپلو بریدونو ته دوام ورکړی چې د سولې په ممکنه خبرو کې لاسبری شي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سینیټر عثمان خان کاکړ وایي په افغانستان کې د دې بریدونو تر شا د پاکستان لاس دی.
نو زه دا ویم چې د دې خوا چې هر څوک دي، سیویلین دي، پارلمنټریان دي، حکومت دي، زرې برابر فایده نشي رسولی. زرې به څه د پالیسۍ چې د پارلمنټ د منتخب حکومت په لاس کې نه ده، اسټبلیشمنټ په لاس کې نه ده، نو هغه دوی فیصله کوي. دوی تر اوسه پورې خپله پخوانۍ پالیسۍ نه ده بدله کړې. ونه اراده لري چې بدلې
که څه هم پاکستان په وار وار دغه تورونه رد کړي دي خو ځنې افغان امنیتي چارواکي وایي د افغانستان په هلمند او نورو ولایتونو کې د جګړه کوونکو طالبانو تر شا د پاکستان لاس دی افراسیاب خټک هم وایي باید چې په پاکستان کې ځنې خلک خپل منفي سیاستونه پرېږدي د په خبره ځکه چې دې منفي سیاستونو له کابل سره سره اسلام آباد ته هم لوی زیان رسولی دی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی کابل ته د پاکستانی پوځ د مشر جنرال لاهر شریف د سفر نه آیا دا تمه کېدای شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بد اعتمادي ختم شي او د باور فضا به جوړه شي په دې اړه باندې زموږ همکار ازبی شفق د ځینو څېړونکو سره خبرې کړې راځي چې دا وایي
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو سرونکي کابل ته د راحل شي سفر د سولې د پروسې په ګډون دواړو هیوادونو تعلقاتو لپاره مهم بولي خو دې ترڅنګ وایي دا سفرونه به هله ښې نتیجې ورکړي چې د کابل اسلام آباد ترمنځ بې اعتمادي ختمه شي د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
داسې چې ملاقاتونه کېږي نو بیا خو توقعات زیات شي خو دا چې مخکې توقعاتو ډېر بیا کار ونه شو نو اوس زه فکر کوم چې څه حاصلول هغه به ډېر زیات خواري غواړي ډېر ملاقاتونه غواړي اول خو چې کوم د نایدواري ده د پاکستان او د افغانستان په یو بل باندې دا به درکول غواړي چې پاکستان افغانستان اړیکې ښې شي نو بیا به دوی یو ځای د امن لپاره کار او دا اوس مشکل دا ده چې طالبانو کوم اختلاف دی دو ډلې دی او افغانستان په حکومت کې نړیوالو ادارو کې هم اختلاف کاری
تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار هم کابل ته د راحل شریف تا سفر مهم بللې ویلې دي چې د سفر پر مهال به دوه هیوادونو ترمنځ د امنیتي مسایلو په ګډون د سولې په پروسې هم خبرې وشي راحل شریف په داسې وخت کې کابل ته سفر کوي چې پروانه میاشت کې په اسلام آباد کې د شیاز کانفرنس په بهیر کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په مخ بیولو لپاره د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استازو په ګډون یو څلور اړخیزه کمیټه هم رامنځته شوې ده د سیاسي او افغان چارو یو بل سرلونکی طاهر خان د شیاز کانفرنس او د کمیټې رامنځته کېدا ته په کتو کابل ته د راحل شریف سفر د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهم بولي وایي
سره له دې چې هیلې په افغانستان کې هم موجود دي او پاکستان کې هم داسې یو نظر شته چې دې سفر ته هم اهمیت ورکوي دې کې به دا وکړي چې څه په ذهن کې د دوی د پاکستانیانو او بیا د افغان مشران د دوی نه څه تم لري نو دا خبرې کېدل او دا سفر کېدل او دا سفر بیا په داسې وخت د آسیا کوم د کل د تغونډه شوې وه او د هغې وروسته بیا چې کوم یو ماحول جوړ شوی دی دا ټولو نه مهمه خبره دا ده چې اوس یوازې پاکستان په دې پروسه کې نه دی بلکې امریکا او دې سره سره چین هغه هم اوس په دې پروسه کې ورګډ شوي دي چې په هغې باندې افغانستان هم ډېر زیات خوشحاله دی اوس اطمینان زیاتېږي نو امیدونه هیلې خوشته او به کتو شي چې دا څنګه دا یو پروسه ډېره مشکله ده نو وخت ولګېدی شي لیکن داسې امکانات به وي چې سمو د پس په دې کې پرمختګ وشي
د یادونه وردا چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې د روان کال په جولای کې د پاکستان په قربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې تر سره شوې چې بیا وروسته د لړۍ په همدې میاشت کې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو تر اخره کې د وروسته وزن لیده چې تر دې د میلا برخلیک معلوم نه دی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال رادیو ته وګورئ ساسو پام یو بل موضوع تر هغه زوم اسلام آباد وایي د پاکستان او هند بهرنو چارو سکرتران به دراتونکو میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیدو کاته وکړي پرون د پاکستان له سرکاري ریډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکرتارانو په کچ غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي نور تفصیل د ریاض موسا خیلنا
د خلیپ ورځ ماخام د پاکستان سرکاري ریډیو سره خبرو کې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز اوی چې لاهور کې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې ده چې د دوه ملکونو خارجه سکرتاران به د جنوري په نیمایي کې ملاقات کوي په دغه اړه چې مشال ریډیو د سرتاج عزیز نه تپوسو کو چې په دغه ملاقات کې به په کومو چارو خبرې کیږي نو د وینا وا چې د خارجه سکرتارانو ملاقات کې به دا کتي شي چې د کشمیر او سیاچین په ګډون ټولو نهه مسلو باندې په کوم کچ او کله خبرې شروع کول پکار
ولار دی
د
سرتاج عزیز وینا وا چې زموږ ډومبه پاملرنه باد د کنټرول په پولا کلکیچ کمول وی چې داراز دوانو غاړو ته خلک د مالی او ځانی زیان نه وساتلی شي. د پاکستان او هند د خارجه سکترانو ترمنځ ملاقات څومره اهم دی او دې سره به د دوانو ملکونو په تعلقاتو څه اثر پریوزي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفارتکار او سیمه ایزو چارو د کارپور رستم شاه مومن نه تپوسو کو نو دوی
فکر کوم چې دا تګ را تګ وی او دا خبره تری وی او دا خلکو روابط وی او سره سره بیا سکه تجارت شروع شي. د دین کې دې شه د ماحول جوړ شي چې په کشمیری او سیاچینو دا نور معاملې دغه حل لږ آسان شي. په دې موجوده ماحول کې خود دغه حل ممکن نه دی او بیا کال او شو 15 کال کې دې شه نورم تیر شي او دا مسله په خپل ځای پرتی خو په دواړو هیوادونو کې د سه خلکو مشته چې هغه نه وړي چې دا تعلقات نارمل شي. هغه په دې کې خپل ګټې دي خپل ویسټ انټرسټ دي. دغه لک خلک چې رچا ویسټ انټرسټ دي د دې مخنیوي څنګه کیږي دغه یو لوی چیلنج دی.
د پاکستان او هند تعلقات د رستیو کې د سخت کلکیچ سره مخ وو. خو د تیرې میاشتې په اخره کې پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات رستو د قومي سلامتۍ مشیرانو هم ملاقات وکړو او د هندوستان خارجه وزیر هم د پاکستان سفر وکړو. د دغه کلکیچ لامل زو په دې حکله مو د خارجه تعلقاتو د یو بل کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوس وکړو نو دوی
دواړو طرفونو خپل اندرونی مسائلو پاکستان کې د سیاسي حکومت او د فوج آپس کې یو پیج پہ نه کېدلو او بل طرف هندوستان کې هغه ټایم کشمیر او بهار والے الیکشن او مودی صاحب التی او بل اړوي خپل وخت نو دا ما ته د دې پولیټیکل ایکسپیرینس دواړو طرفونو نکاري اوس ما خل دواړو مرحلې تیری دي او دې چې کله خبرې کوي نو خامخا هغه ټایم څوک د چاخلا نشي نیولی هم پکې کشمیر دوت کې هم پکې سیاچین دوت کې هم پکې د اوبو مسایل دوت کې هم پکې ټیرورم راشي ټول خبرې پکې راځي.
د یادونه دا چې د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ مشیرانو ترمنځ اگست میاشت کې کیدونکي مذاکرات هم د دغه کړکیچ په وجه د ځنډ ښکار شوي وو. د کوم رستو چې د پاکستان د خارجه او قومي سلامتۍ مشیر پاکستان کې د هندوستان د لاسوهنې ځینې ثبوتونه امریکا او د ملګرو ملتونو ستر سکتر ته ورکړي وو. خو د جمعې په ورځ د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي ناڅاپه او مختصر دورې په وجه تعلقات یو وار بیا سم اړخ ته روان شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمې قبایلی سیمه ته. په کورمې قبایلی سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ پنخته کې چارواکي د 15 وسلوالو د وجلو دا وکوي. د پاکستان استخباراتي ادارو یو ناسرګند چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په کورمې کې د هفتې په شپه نه وخت د امنیتي ځواکونو په سرحدي پوسټه خړډن سور سفر باندې د وسلوالو لخوا د برید وروسته پنخته کې اته وسلوال ژوبل شوي هم دي. نور تفصیل د سیلاب محسود په دې راپور کې.
په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکی چې کوم غږ ریکارډ کول او د نو مشغول ته تیار نشه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په شپه 12 بجې د طالبانو له طرفه په کورما ایجنسی کې د امنیتی فورس په سرحدي پوسټ هر ډنډ سور چپر باندې د برید په نتیجه کې 15 طالبان وژلي او اته نور پر ارژلي شوي دی. دا غیزر آئیه دا هن را ورشوال چه دی امنیتی فورس سرتیریو تا حیث زنی زیان را سدلائی ندائی. دی دغی بری زیمواری دی تاریک طالبون پاکستان کماندر کاری سیف اللہ مسعود کبولا کرده او دی تلیفون پلیکای مشال ریڈیو تا ورشوالی دی چه دی برید پا نتیجا چه دی طالبانو یو ملگرائی نیک محمد وزیر مرد سلور نور طالبون پر ارجلی او دی پاکستان دری پوزی سرتیر مرگ وراڑا والای دائی دا ہاں وویل چه پا دغی برید کشه دی اسلامی دولت 15 کسانو پا شامول دی پاکستان او افغانستان طالبانو برخا واخستا. سلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
اویدن کم پا قبائلی سیمو کی پاتی کیگو. د فاټا گرینڈ الائنس مشر حمید الله جان اپریدی وایي چې کچیر ته د قبایلی سیمې د ولس نه د قبایلی سیمې د راتلونکي حیثیت لپاره رائے واخیستل شي او شریکه فیصله وشي چې فاټا دې په صوبه کې شامل شي نو هغوی ته به منظور وي. خو باید داسې ونه شي چې قبایل هم خبر هم نوی او قانونی حیثیت تی ور بدل شوی وی. نور تفصیل د شانواز ترک زینا.
فاټا گرین الائنس وای چې که چېرته حکومت د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت لپاره د قبایلي عوامو رایه واخلي او عوام فیصله وکړي چې هغوی د صوبې خیبر پختونخوا برخه شي نو دوی به دغه فیصلې ته هرکلی وای. د یاد اتحادیې مشر حمید الله جان افریدی وای
بالکل چې دی غواړي بیا خو ګوره د عوام اواز او د اکثریت خو مونږ غوښته ده چې دې نه تپوس وکړي. زه د ایف سی آر د انګریز د قانون لاندې وخت تیروم او په دې کې څه شک نشته چې انتهایی ظالمانه قانون دی. خو که دې ما د دې قانون نه اوچتی او د انګریز په هغه بل قانون مې ورولي نو په هغې کې څه شک نشته چې هغه هم ډېر بې انصافه قانون دی. مونږ قبایلو ته خپل نظام غواړو، خپله اسمبلی ورته غواړو چې خپل رسم و رواج په خپله طریقه باندې چلی.
په محمود جنسی کې پرون په یوه یا غونډه کې د قبایلي سیمو نه راغلي او ملکانانو او مشرانو وویل چې هغوی نه دي د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه وپوښتل شي. داسې دې ونه شي چې ګنې عوام خبر هم نه وي او د فاټا حیثیت ته بدل شي. حمیدالله جان افریدی زیاته کړه چې باید په پاک چاینا کوریډار کې فاټا ته خپله برخه ورکړی شي.
کوریډور کې پکار ده چې دې ته برابرۍ صحیح. د دې نه علاوه مونږ خیبر، کورم، ساؤتھ نارتھ وزیرستان مونږ په خپله انټرنیشنل کوریډور یا لرو. دا لارې زموږ د سینټرل ایشیا د افغانستان سره لګي. قبایل ان شاء الله را روان وخت چې کم دی دا به په هر طریقه باندې دی مستفیدی. بے تحاشا منرلز دی پکې، معدنیات دی، تیل دی، گیس دی، کرومائٹ دی، ماربل دی. لہذا قبائل اوس وخت را لو چې هغه خپل وخت او خپل اختیار غواړي.
په محمود ایجنسی کې په درزنونو سکولونه، روغتونونه او نورې ودانۍ ړنګېدلي. په دې غونډه کې د محمود ایجنسی اوسیدونکي ملک محمد علي حلیمزی دغه خبر هم په ډاګه کړه.
سکولونه ړنګ شوي دي، هغه بادول غواړي بچیله قلم مونږ لاس کې ورکو. اسپتالونه هم تباه شوي دي، د بجلی نه داسې عذاب کې ولاړ یو. روډونه خراب دي، تاسو وینئ ینګ جنریشن ته اعلی تعلیم دی کی د هغه قومونو په صف کې دا ولې نه درېږي چې کوم طریق یافته قومونه دي.
او په دغه غونډه کې څو قراردادونه چې پکې وویل شو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د محمدو تجارتي لار دي پرانستل شي، د تعلیم، صحت، سړکونو او د بجلی ستونزې دي هواري کړې شي هم وړاندې کړې شو. او په دې خبره زیات زور راوړې شو چې له ټولو زیات ضرورت د امن دی او حکومتي ادارې که کار په صحیح ډول شروع کړي نو نږدې ده چې بدامنی ختمه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو، په پیښور کې د موسم د بدلون له وجې او د سخت یخنۍ له وجې په ماشومانو کې ناروغۍ زیاتې شوې دي. تفصیل د شبیر جان ناورو.
دا خیبر پختونخوا لوی اسپتال لیډ ریډنګ ترجمان جمیل شاه مشال لیډو ته وویل چې د سخت یخنۍ له وجې لیډ ریډنګ روغتون ته دروازې د زرو نه تر 1500 پورې ناروغ ماشومان راوړل کیږي. دی وایي چې د سونو ماشومانو اوس هم په اسپتال کې طبي امداد روان دی او زیات رش له وجې دوی ته په اسپتال کې د ځای ستونزه جوړه کړې ده. ولې بیا هم د اسپتال ټوله عمله لګیا ده او دغه ماشومانو کتنه کوي؟
چونکی پورا صوبے لوڈ پدے اسپتال باندھ دے اور صوبے دا ہر علاقے میں دلتے کے مریضان راضی معصومان چنن سے بارہ روان دن آغاز چینے خرابی دی، ٹوخی دی، زکامون دی اور تقریباً دروازے ہم سر 1000 نوالا 1500 پورے معصومان دلتے کے راؤڈ لے کی گئی. زمنگ پا اسپتال کے دا پیڈ سپل ڈپارٹمنٹ تے پکے جلٹے کے ہم دیدے پارے یونٹ جوڑ شوے دے ڈی سی سی اور یو زمنگ پورا دیدے پارا بلاک تے پائے کے مختلف یونٹس تھی. چونکہ رش دیر زیادہ تے نو دا غید وجہ لگ مشکلات دی منگتا خوبیام زمنگ ڈاکٹران نرسز پیرامیڈکس لگیا دی خدمت.
بلخوا حیات آباد میڈیکل روغتون چرته چې د روزانه په بنیاد نن سبا تر 300 ماشومان راوړل کیږي. پکې د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر جلیل مشال لیډو ته د دې ناروغو وجه او د دې نه د بچ کېدو طریقې په خلاص دارنګ وایي.
یو خو یخنی دا هغه هم ډایرکټلی ماشومان افیکټ کولی شي کنه. دوم خبر دا ده چې د دې موسم کې چې کوم وایرس دی اکثر دا وایرل ډیزیز وي نو هغه ګروت لپاره د ټمپریچر چې دا انوایرمنټ چې دا هغه ډېر فیوربل ده. دې وجه نه دغه موسم کې سینې بیماران دي، ټوخی دی، زکام دی، دا زیات شي. مور او پلار ته دا دي چې ماشومان چې دا هغه پورا یخنی نه کور ساتي. چې کور کې وي نو کمرې نه باسل زیات وخت لپاره نه دي پکار. او دوم چې کله هم بارہ ماشومان وځي نو هغه جامې مطلب مکمل وي هغه باندې کوټ اچول وي، هغه ته غوږونه او سر باندې مکمل کیپ اچول پکار دي.
نوموړي زیاته کړه چې کوم ماشومان د مور پیس کې باید هغوی ترې همدغه جاری وساتل شي. او د نه علاوه چې کوم لوی ماشومان دي هغوی د مور پلار د بهراني یا د بازار خوراکونو نه په دې ورځو باندې په خصوصي توګه وساتي. ځکه چې زیاتره د سینو او مرۍ ناروغۍ هم د دغې سیزونو د خوراک له وجې لګي.
ډېرو وړو لپاره خو مونږ لکه بلو 6 منت خو مادر ملک دي، نور خو بل مونږ څه نشو ورکولی. نو پراپر فیډ چې مادر ورکوي نو هغې سره ماشوم امیونیټي برابر وي نو صحت پورې ماشوم د دې بیماران نه بچ کېدی شي. او غټو ماشومانو کې د غوړ سیزونه چې کوم دي او اسپیشلی دا چیتو پاپړ دا سیزونه نه پرهیز پکار ده ماشومان بچ کول پکار دي.
د پامول د چرپې خبر درې وڼو لوی هسپتالونو په شمول د سوبې نورو لوی وړو هسپتالونو کې هم دا وخت په سوونو ماشومان د روزانه په بنیاد وړل کیږي چې د ډاکټرانو په وینا زیاتره ماشومانو ته هم د ټوخي سینې خرابېدل او د یخنۍ وهلو تکلیفونه دي او باید د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره د مور پلار دغه ماشومان ګرم وساتي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې 12:30 شوې دي. د اسرار عالم مومند خبرونو لنډي زور.
د پاکستان د پوز مشر جنرال علي شریف کابل ته رسېدلی او له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله او د دفاع سرپرست وزیر معصوم سرنزی سره یې لیده کاته کړي. له دې وړاندې پرون افغان چارواکو ویلي وو چې علي شریف به له افغان چارواکو سره د دوه اړخیزو مسایلو د سولې مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کوي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په ګډون به یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړوي چې د سولې مذاکرات به پرمخ بیایي. اسلام آباد وایي د پاکستان او هند د بهرنیو چارو سکرتران به د راتلونکې میاشتې په نیمایي کې له یو بل سره لیده کاته وکړي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وویل چې په لاهور کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ په وروستۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د دواړو هیوادونو د سکرترانو په کچې غونډه کې به د راتلونکو مذاکراتو په څرنګوالي خبرې کیږي. پاکستان چارواکي وایي تېره ورځ په کورم ایجنسۍ کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان د پخواني وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بوټو اتم تلین دن د اتوار په ورځ منزل کیږي. په ننګرهار کې پرون د ختیځو سیمو یو شمېر قومي مشرانو، ولسي استادو، د داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد غونډه وکړه. د ننګرهار دیني عالم مولوی عبدالظاهر اقانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد مبارزه وکړي چې د افغانانو ملي او دیني ارزښتونو ته ګواښ پېښوي. په یو آډیووي پیغام کې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نامه د وسلوالې ډلې د مشر دی، هغه ادعا کړې چې د نوای مبارزې سره سره بیا هم د ده د خوښې خلافت پر مخ روان دی. دغه سری رشمنټه پیغام چې پرون خپور شوی پکې یو تن ځان ابوبکر البغدادي بولی وایي چې د امریکا په مشرۍ د اطلاع هوایي بریدونو او د روسیې حملې یوازې دې ډلې هوډ پیاوړی کړی دی. او په شام کې د رژیم مخالفه ملیشو اطلاف چې امریکا یې ملاتړ کوي، د دې هیواد په شمال کې یې د اوبو یو ستر بند نیولی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې درته احمد الله وړاندې کوي.
نن د مل زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د پاکستان دورې په حق له لیکلي دي. دنیا ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راغلی او په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې د بهتري راوستو په معاملاتو یې خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې د تېرې میاشتې په 13 نیټه په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات په نتیجه کې د هند خارجه وزیر سوشما سوراج د روانې میاشتې په لومبۍ اونۍ کې پاکستان ته راغله او د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره یې په ملاقاتونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د جامع مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړو. ورځپاڼه لیکي چې د نریندر مودي د دورې نه په راتلونکي میاشت کې په حکومتي کچ بحال شوي جامع مذاکراتو لپاره لاره نوره هم هواره شوه، خو دا خبره هم صحیح ده چې دواړو ملکونو ترمنځ اوس هم تاوتریخوالی موجود دی، ځکه چې دې نه وړاندې پاکستان څو وارې د هند وزیر اعظمانو ته د دورې بلنه ورکړه، خو نه خو منموهن سنگ راغی او نه نریندر مودي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د نریندر مودي داسې یو دم پاکستان ته راتګ نښکاري چې د دورې په شا به یقینا څه نور مقصدونه هم وي، خو حکومت له ډیر زیات په خوشفهمۍ کې نه دی پاتې کېدل پکار او وزیر اعظم نواز شریف له پکار دي چې د کشمیر، سیاچین، اوبو او داسې نورې یو شمېر بنیادي مسلې دې په نظر کې وساتي او د دې د حل کېدو په صورت کې دې مخ په وړاندې ولاړ شي. اکسپرس ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه کې چې د هند وزیر اعظم د افغانستان دورې وروسته پاکستان ته راتګ او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کول ډیر د اهمیت وړ دي او د دې دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې به نور هم کمی راشي. ورسپاڼه لیکي چې کله نریندر مودي په اقتدار کې راغی نو د پاکستان پر ضد به یې ډیر سخت بیانونه ورکول، خو اوس داسې ښکاري چې صورتحال کې تبدیلی را روانه ده. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو کې نور بهتری راوستو لپاره ضروری ده چې د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سکرترانو په کچ د جامع مذاکراتو لړۍ په فوري توګه شروع کول پکار دي، او دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې تر څو د خپل منځي اختلافاتو وجه جوړیدونکو معاملاتو باندې خبرې اترې ونه کړې شي او حل یې راونوستې شي، تر هغه وخته به دا ملاقاتونه هم بې فائدې وي. نو دواړو ملکونو له پکار دي چې د دې ښه ماحول نه د ګټه پورته کړي او خپل منځي شخړې دې هوارې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې لاس انجلس ټایمز ورسپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته د ناڅاپي سفر په تناظر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته کتنه کړې ده. ورسپاڼې لیکي داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د مثبت بدلون لپاره هڅې روانې دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کرسمس په موقع امریکایي سرتیرو ته په وینا کې د هغوی د خدمتونو او د کورنو د قربانو پیژندنه وکړه. نوموړي په دغه موقع په افغانستان کې وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري باجورته وبلل. تفصیل د ملیحه میرزادنه.
لاس انجلس ټایمز ورسپاڼه لیکي تمه ده راتلونکي میاشت پاکستان او هند بارنو چارو سیکرټریانو کچې له ملاقات سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د جامع مذاکراتو سلسله بحال شي. په دې کې به د تجارتي او کلتوري تبادلو ترڅنګ د سرحدي سیمو پر مسلو او ترهګري خبرې اترې کیږي. دغه خبرې اترې له دې دوه ځله مخکې پر دې وځنډول شوې چې د پاکستاني او چارواکو لخوا د هند تر کنټرول لاندې کشمیر له بلتون پالو سره په ملاقات هند ته اعتراض و. ورسپاڼه لیکي د دغو خبرو اترو په هکله تر هغې وروسته تمې زیاتې شوې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو ریټایر شوي پوځي جنرل ناصر جنجوا خپل د امنیتي چارو سلاحکار وټاکلو او په مذاکراتو کې ورته یو مهم رول وسپارلو. دغه ګام یوه اشاره وبلل شوه چې ګواکې د پاکستان پوځ د سفارتي هلو ځلو ملاتړ کوي. ورسپاڼه په اسلام آباد کې د یو مشر خبریال باکر سجاد د خولې لیکي له هند سره د خبرو اترو هیڅ سلسله د پاکستاني پوځ د ملاتړ بغیر نشي کامیابېدی. رسپانې په خبره داسې ښکاري د هند وزیر اعظم نریندر مودي پاکستان ته سفر هم دغه لخوا یو کوشش و چې په هند کې دننه خپل ښه تاثر جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په هند کې په ریاستي انتخاباتو کې یې ګوند بریالی نه شو. د دې ترڅنګ داسې تورونه هم دي چې د بھارتیا جنتا پارټي نومي ګوند یې له مسلمانانو اقلیتونو خلاف په مذهبي بنیادونو د راپارونې بیانونه ورکوي. د ورسپاڼې په خبره د دواړو هیوادونو چارواکو ویل چې د مودي دغه دوره پټه ساتل شوې وه. د پاکستان خارجه چارو وزارت وایاند وایي چې د نریندر مودي د ټویټر پاڼې له پیغامه د نوموړي په دورې خبر شو. ورسپاڼه لیکي ځینې بیا دغه دوره په یو ډرامایي انداز کې هم بیانوي چې وایي د دسمبر 25مه د محمد علي جنا او د یو پخواني هندي وزیر اعظم اټل بهاري واجپایي د زوکړې ورځ وه، او د مودي لخوا یوه هڅه وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شي، نو ځکه یې دا دوره په دغه ورځ وکړه. رسپانه لیکي د مودي او نواز شریف ترمنځ ملاقات یو سنسنی پیدا کړه چې د راتلونکي میاشتې د خبرو اترو لپاره ماحول بدل کړو. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د ګل په ورځ وژل شوي شپږ امریکایي سرتیري ډیر ښه او باجورته وبلل. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ د کرسمس په موقع په کانیو هیبه کې د هوایي ریاست بحري ځواکونو په مرکز کې وکړه. اجانس لیکي دغه شپږ امریکایي سرتیري هغه وخت ووژل شو کله چې په افغانستان کې له بګرام هوایي مرکز سره نږدې په موټر سایکل سپور یو ځانمرګي برید کوونکی ځان والوزو. هغه وخت دغو سرتیرو گشت کولو. طالبانو د دغه برید ذمهواري ومنله. اجانس لیکي باراک اوباما سره له خپلې میرمنې میشل اوباما د امریکایي بحري ځواکونو مرکز اندرسن هال ته کلنۍ دوره وکړه چې ځواکونو د هغو کورنو ته د عیسایانو اختر یا کرسمس مبارکي ووایي. باراک اوباما ځواکونو ته په خپل لنډ خطاب کې وویل چې په زیات شمېر کې کورنۍ خدمتونه وړاندې کوي، او ویل چې خدمت کوونکي یوازې وردی والی نه دي بلکې د سرتیرو کورنۍ هم سختې قربانیانې ورکوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. تاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ملګرو ملتونو پرون ویلي چې د جنوري په 25مه بعد د شام په بحران کې د لوري د سولې خبر مذاکرې پیل کړي. د شام د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیف دی میستورا ویان په یو خبر پاڼه کې وویل د شام د حکومت او اپوزیشن استازي به په جنیوا کې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلال زی په غدي راپور کې اورو.
د سوریې د بحران په اړه د ملګرو ملتو د منځګړي سټیفن دی میستورا له دفتره خبر شوی خبر پاڼه وایي چې تمه لري چې د سوریې په روان وضعیت کې ټولې ښکېلې خواوې به په جنیوا کې په مذاکرو کې ګډون وکړي او په سوریه کې رواني چارې باید مخنیوی ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې پوځ او د اپوزیسیون پلویانو د جمعې په ورځ وویل چې د ملیشو د یوې عمده ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان د جمعې په ورځ دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. د سوریې د پوځ ویاند د زهران علوش د وژل کېدو د خبر تر خپرېدو وروسته پر دولتي تلویزیون وویل
بعد سلسلة من عمليات الرصد والمتابعة واستنادا الى معلومات استخباراتية
موجد دقيق استخباراتي معلومات پرساس سارن عمليات وکړل. د سوریه پاوز د دمشق ختیف لوري ته د غوطه په سیمه کې د تروریستانو پر ځالو او مرکزونو د پوځي عملیاتو پر مهال د جیش اسلام ډلې تروریست مشر سهران علوش وواژه. خو سټیفن دی میستورا هیله څرګنده کړي چې د سوریه په بحران کې د ټولو ښکېلو خواوو استازي به پرته له دې چې په سوریه کې روان حالات د هغوی پر پریکړه اغیز وکړي د جنوري په 25مه په جنیوا کې خبرو ته ورشي. د ملګرو ملتو امنیت شورا څو ورځې وړاندې په غوڅ اکثریت پریکړه وکړه چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره مذاکرې باید پیل شي. د سوریه د مذاکرو دوه مخکنۍ دورې د بشار لسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې دي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم تیرونی ویل چې په جنیوا کې مذاکرو ته تیار دي خو د بهرنیانو له لاسوهنې پرته باید ترسره شي. المعلم ویل چې په دې خبرو کې د ګډون لپاره د مقابل لوري د استازو د لیست تر اعلان وروسته به د خپل پلاوي جزئیات څرګند کړي. په سوریه کې د جګړې په 5 کلونو کې تر 2.5 لک زیات انسانان وژل شوي دي او میلیونونه کسان بې کوره شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکه
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
او دغه ټولې ونې دي خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو د افغانستان هلمند ولایت ته د هلمند ولایت امنی قماندان وایي طالبان پلان لري چې د پسرلی په موسم کې جګړې ته زور ورکړي. عبدالرحمن سرجنګ وایي د پسرلی په موسم کې د وسلوالو په ضد د کلکې جګړې آمادګي نیسي. سرجنګ د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او مهماتو کې د زیاتوالي خبر ورکړ. دا به داسې حال کې ده چې د هلمند د 2 ولسوالو پرته په نورو ټولو کې جنګ روان دی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایرا کوي.
سره له دې چې د هلمند په 15 ولسوالیو کې شدیده جګړه روانه ده، د هلمند امنیه قمندان وایي وسلوال د پسرلي په موسم کې د سختو جګړو لپاره تیاری نیسي. عبدالرحمن سرجنګ ازادي راډیو ټول په دې لنډو ورځو کې په سنګین او ګشک ولسوالیو کې طالبانو ته درانه تلفات اړولې دي. د دقیقه شمېره ونه ویل خو زیاته کړه له همدې امله په سنګین او ګشک ولسوالیو کې د جنګ کرښې ماتې شوې دي. سرجنګول نوي کوتونه رسېدلي دي او تر دې وروسته به وسلوال د امنیتي کمربندونو د ماتولو توان ونه لري.
اوس خو زمونږ په ټولو ساحو کې قوي کنټرول ده او پولیس زمونږ ډېر بیداره دي. دوی چې په هر ځای کې جګړه کړې سخت تلفات یې لیدلي. دا دوه شپې دوی په خپلو مړو په ټولولو خښولو باندې بوخت دي او دوی د خپلو زخمیانو په وړلو باندې بوخت دي چې بادارانو ته پاکستان ته وړي او نور. دا دوه شپې ډېرې آرامې تېرې شوې دي. دوی چېرته په جګړه موږ سره نه دي بوخت. داسې خال خال ډزې په لومړی کرښو د ماریبې کې کېږي خو انشاءالله تعالی چې دښمن شکست خوړلی ده او موږ لا نور تقویه شوي موږ ته نوي جزتامونه هم رارسېدلي دي او انشاءالله دوی به ونتوانېږي چې زموږ خط او زموږ قوتونه وشایي.
هغه دا خبره چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عسکر د دوی سره مرسته کوي ومنله. ویویل په یو شمېر هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده او ډېر مصر تمام شوي دي. دوه ول د طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره تیاری نیسي او د هلمند د ملي او محلي پولیسو په تشکیل او وسلو کې هم د پام وړ تغیر راتلونکی دی. سر جنگ د محلي پولیسو په تشکیل کې د زرو نفرو د زیاتوالي خبر ورکړ. امنیه کمانډان وویل د کورنیو چارو د وزارت څخه راغلي پلاوی په دې بوخت چې په دې ولایت کې د پولیسو کمبوتات پوره کړي.
په هلمند کې زر نفر نور محلي پولیس اضافه شول او نورې قواوې تازه دمه هم دلته راغلي دي. د پسرلي فصل ته چې د جنگ یو نوی فصل به وي د دوی پاکستانیانو په تصمیم باندې، نو موږ د دې دپاره هم آمادګي نیسو. غواړو چې دلته ډېر نفر پیدا کړو، څو څو نفر د تعلیم و تربیې دپاره په تعلیمي کورسونو کې شامل کړو او د افسرۍ ساتلمنۍ دپاره نوي کورسونه جوړ کړو او د پولیسو د تجهیز دپاره. مخکې محلي پولیسو صرف یو کلاشینکوف راکټ درلوده، اوس به دوی ته ټولې ثقیلې وسلې توجیه کېږي او په ښو مدرنو وسلو به تجهیزي.
په هلمند کې تر دې وړاندې هم د څلور زره په شاوخوا کې محلي او شاوخوا 9000 ملي پولیس وجود درلود چې ویل کېږي د روانو جنګونو له امله یې یو شمېر وژل شوي او څه باندې 800 ټپیان دي چې پر کور ناست او یا هم په روغتونونو کې دي. د هلمند امنیه کمانډان سر جنګ وویل د کورنیو چارو د وزارت لخوا وعده ورکول شوې ده چې د محلي پولیسو لپاره به هم درنې وسلې ورکول شي. کمانډان وویل په سنګین کې طالبان فشا کړی دي، خو هغوی خلکو ته ګواښ کړی دی چې بازار خلاص نه کړي او د کورونو بهر ونه وځي. هغه تیره ورځ په سنګین کې د یوې جګړې پر مهال د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. طالبانو خپل لور ته د اوښتلو پات په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې اوس هم د سنګین د بازار او ولسوالۍ مهمې سیمې د دوی په ولکه کې دي. کتونکو وایي که چیرې د ژمي په موسم کې افغان حکومت وسلوال د هغو سیمو ونه باسي چې په دې وروستیو کې نیولي دي، دا به ډېره ګرانه وي چې د اوړي په موسم کې په دې ګڼ مېشتو سیمو کې د طالبانو په صد جګړه وکړي. محمد الیاسی، دا ازادي راډیو، هلمند.
د سولې پر لور
موږ خپل خاوره
امر غواړو، امر
غواړو. یو ناسه بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوند سره نسته، دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. فائنانشل ټایمز ورسپانه لیکي په کراچۍ کې داسې خزه شته چې د شتمنو کورنو سره یې تعلق دی. دوی د اسلامي تعلیماتو په نوم ادارې او مدرسې چلوي، زکات او خیرات ټولوي او بیا یې وسلوالو ډلو ته ورکوي. دغه ښځې د نورو کورنو د ماشومانو ذهنونه د جهاد لپاره هم جوړوي او اکثره یې د خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نه.
فائنانشل ټایمز لیکي په کراچۍ کې د تراګری ضد چارواکي وایي په دغه ښار کې سناسه سل داسې ښځې شته چې ممکنه ده د القاعده او یا د اسلامي دولت غوندې وسلوالو ډلو سره تعلق لري. دوی د شتمنو کورنیو نه دي او کوشش کوي ښځې د سخت دریځۍ او تندروۍ له لارې ځان سره ملګري کړي. دا خبر له هغې وروسته مخې ته راغی چې کله د سفورا ګیټ په پیښه کې حکومت ځینې کسان ونیول. په دغه پیښه کې 340 شیعه اسماعیلیان وژل شوي وو. د 13 جولای په میاشت کې پولیسو د سعدیه جلال نوم یوه ښځه ونیوله چې په پاکستان کې د القاعده د یو غړي میرمن ده. په دغه ښځې تور دی چې د سفورا چورنګي په پیښه کې د تراګرو مرسته کړې ده. فائنانشل ټایمز لیکي سعدیه جلال یوه استاده ده، په هغې دا تور هم دی چې خپل زده کوونکي د تندروۍ طرف ته راغبوي. د یوې استادې لخوا په تراګر برید کې ککړېدل د اندېښنې وړ خبره ده او دا په ټولنه کې یو خراب مثال هم جوړوي چې څنګه یوه استاده په تراګر برید کې مرسته کوي. د دسمبر په 13 نیټه د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی مشر عمر خطاب په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دوی په دې لړ کې ځینې نور کسان هم نیولي دي. پر دغو کسانو شک دی چې د ترهګرو او وسلوالو سره یې مالي مرستې کړې دي او د دغو ډلو لپاره د ځوانانو، ښځو او ماشومانو ذهنونه جوړوي. په مشکوکه نیول شوو کسانو کې خالد یوسف باری هم شامل دی چې د پاکستان په نړیوال هوایي کرښې کې هم کار کړی دی. باری بیا پلټونکو ته د دې خبر اقرار کړی دی چې د ده میرمن ناهید باری د الزکرا په نوم یوه اسلامي اداره هم چلوي چې پکې شل ښځې کار کوي او دوی دغلته د ځوان کل ذهن او فکر د ځوندروۍ لپاره جوړوي. دوی د خپل سټاف ذهن هم تندروي طرف ته راغبوي، د وسوالو سره مالی مرستې کوي او حتی د وسوالو ډلو د کارکوونکو لپاره رښتې هم ګوري او ودونه یې کوي. راجا عمر خطاب وایي دغه ښځې چې اسلامي تعلیم په نوم ادارې او مدرسې چلوي، د خلکو نه زکات خیرات ټولوي او بیا یې وسوالو ډلو ته ورکوي، او همداشان د سفورا گیټ په پیښه کې شوي دي چې څنګه ښځو د وسوالو ملاتړ کړی دی. عمر خطاب وایي دغه ښځې میاندې، لوریانې او د چا خویندې دي چې د زیاترو د کورنۍ سړي غړي هم په داسې کارونو کې بوخت دي او وسوالو ډلو سره خواخوږي ده او مرسته یې کوي. دغه ښځې او سړي د نورو کورنیو بچي د جهاد لپاره تیار عربی او ذهنونه یې بدلوي. فاینانشل ټایمز لیکي اکثره داسې کورنۍ له یو بل کره ودونه هم کړي وي او د یو بل سره یې تعلق وي.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وکی. د افغانستان په ختیځ سیمه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن مشر صابرینی حمیدی سره د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د خزو په وضعیت مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې سخت کال ورسره د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي څومره پیښې ثبت شوې دي. نو نوموړی په ځواب کې وایي
منګه یو سل شپږ اویا هغه قضایا لرو چې بلفیله قربانیانو موږ ته مراجعه کړې ده، او زموږ هر قرباني د دوه او درې نو تاوتریخوالي سره مخامخ شوی، چې په دې کې موږ درې د جنسي تیری قضایا لرو، د دې تر څنګ اته مورد د جنسي ځورونې موارد دي. په لوړ ګراف کې فزیکل تاوتریخوالی دی چې هغه وهل ټکول دي، او د دې نه وروسته رواني تاوتریخوالی دی چې مثلا په مرګ باندې تهدیدول، د کور نه په ویستو باندې تهدیدول، په دوم واده تهدیدول، د اولاد په اغستنه تهدیدول، او کنایې ویل او سپکې سپورې ویل. بیا په دریم ګراف کې زموږ د اقتصادي تاوتریخوالي قضایا هم شته دی چې د محل نه ورکول دي، مثلا د میراث د حق نه محرومول، د دې تر څنګ د یو چا د لاس مزد اخیستنه. هغه موارد موږ لرو چې د اساسي حقونو نه د دوی ممانعت دی، لکه د تعلیم د حق نه اجباري ودونه دي، د ماشومتوب د پړاو ودونه دي، د واده د حق نه ممانعت دی. دغه هغه موارد دي د قضایاو چې د 2015 کال په ترڅ کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ختیځ ولایتونو سیمه ییز دفتر سره
دا د تیر کال په نسبت دغه کچه لوړه شوې که کمه ده؟
د تیر کال په کچه باندې زمونږ ګراف د ثبت د قضایاو په موازي شکل باندې روان دی، ډېر تفاوت پکې نشته دی. ایمال د تاوتریخوالي په ځینې انواو کې تفاوت راغلی دی. مثلا پخوا موږ د ماشومتوب د پړاو ودونه ډېر په لوړ ګراف کې لرل، د بدو ورکولو قضایا هم لرل، د بدل ودونه هم لرل، د تعلیم د حق نه ممانعت ډېر په لوړ ګراف کې واته په سیستماتیک شکل باندې و. خو اوس هغه عملا د دغسې انواو د تاوتریخوالو ایمال په ساحه کې راټیټ شوی دی. خو دا چې راجستر د قضایاو لوړېږي دا بېله برخه ده، ځکه ادارې هم د دې دپاره د تیرو کلونو په پرتله باندې نوي میکانیزمونه لري د دوی د ثبت دپاره هغه تحلیل او تجزیه کېږي. خو څو کاله مخکې موږ دغه میکانیزمونه نه لرل چې دغسې قضایا په منظم شکل باندې ثبت شي، او موږ امار او ارقام یې راغل.
د ختیځې سیمې د بشر د حقونو د مشرې په توګه باندې ستاسي په خپلو ورونو او خویندو باندې څه غږ دی چې د دغه ښځو سره د تاوتریخوالي په کمښت کې مرسته وکړي؟
که چېرته موږ په یو کورنۍ کې سالمه میرمنو لرو، هغه کورنۍ به سالمه اولاد ولري او سالمه وګړي به ټولنې ته وړاندې کړي، او موږ به سالمه اجتماع ولرو. او که چېرته د میرمنو سره ناوړه چلند وشي، نو په هغې کورنۍ کې طبعا نور وګړي هم د کورنۍ اولادونه متاثرېږي، او هغه راتلونکی نسل به متاثره. نو د دې عمل نه ډډه پکار ده، ترڅو موږ یو راتلونکی هم ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه، او د هېواد دپاره هم ښه شخصیتونه روزلي او وړاندې کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ښکلا او ترقۍ کارونو د څارنې لپاره یو نوې اداره جوړه کړې ده. پر دې اړه د صوبې د بلدیاتو وزیر عنایت الله د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دې ادارې مقصد په یاد ښار کې پرمختیایي کارونه په سمه توګه سرته رسول دي، خو د پیښور کاروباریان له دې پلانه مطمئن نه دي. وایي د پیښور ښار د ښکلا لپاره چې څو میاشتې وړاندې د تجاویزاتو پر ضد حکومت کوم عملیات ترسره کړي وو، د هغو په نتیجه کې د بجلۍ راغورځول شوي ستنې، ورانې شوي سړکونه او نالۍ هم په حال کې دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث پراپور کې.
د خالی پورز د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت د سرخر پیښور د ښکلا لپاره مالی فنګ هم سیوا کړی ده او د ترقیاتی کارونو د څارنې لپاره د دغه نوي ادارې مقصد په سمه توګه په پیښور کې د پرمختګ او ښکلا کار سرته رسول دي.
پیښور د ښکلا لپاره په اولی کال کې مونږه 50 کروڑ روپۍ خرید یو ارب شي اوس په دا مسلسل مونږ پیښور د ښکلا لپاره راغلو. ډېر نفاس چې دی نو دا به پېښور ډیولپمنټ اتارټي کوي. ظاهره خبره ده د دې لپاره پروجیکټ مینجمنټ یونټ چې دا ضروري دی چې هغه مستقلن باندې کار کوي په هغه کې هغه د ماهرینو خدمات حاصل کړي کنسلټنټ خدمات حاصل کړي او دې باره کې مسلسل پلان کوي. گرین بیلٹس په څه طریقہ باندې جوړول پکار دي, کم بوټی کرل پکار دي, کم ځکه پارکس جوړول پکار دي, چوکونو چوراهو کې په کم ځکه څه قسم بیوټیفیکیشن پکار دي.
خو بلې خواته د پېښور د تاجرانو یو مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د پېښور د ښکلا لپاره سمو د وړاندې د تجاوزاتو په ضد عملیات ترسره کړي وو, خو د هغې وروستو حکومت د تجاوزاتو په عملیاتو کې وران شوي سړکونه, نالۍ او د بجلۍ ستنې هم په هغه ځای پرېښودلي دي او د پېښور د ښکلا په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
مونږ ته دا ویلیو جو ظفر شاه صاحب ایڈمنسٹریٹر ہو آگے مونږ ته دا به ویل چې پېښور لپاره 7 ارب روپۍ ماسا پروت دي. بدا مونږ وروسته کوو دا مونږ جوړو, نالې جوړو, دا روډ به دا جوړو, دا شیډ به داسې ورکو, دا شان به کوو, نو هېڅ سمو نه شو. نو دا جو برادی دی باندې بالکل پښیمان ده چې مونږ د حکومت سره دا تعاون ولې وکړو, خپل دکانونه خراب تباه برباد کړو. ادې کوم بازارونه تاسو وروسته کو, کوم به بجلی کمپې لګېدلې دي, کوم بازارونه تاسو وروسته کو, هغه بازارونه جوړ کړي, فوټ پاټ فوټ پاتونه جوړ کړي, بجلی کمپې وروسته کوي, سوئی ګیس کنیکشن کوم لاره کې پروت دي هغه وروسته کوي.
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د دغه نیوکو په جواب کې وایي د تجاوزاتو په ضد په عملیاتو کې وران شوي سړکونو او نالو لپاره یې پیسې بېلې کړي دي او په دغه لړ کې هم کار روان دی.
حکومت دا غزینو دوباره د جوړولو چرته ډرین دی, نو د ډرین د جوړولو, نالۍ د نالۍ د جوړولو, روډ دی د روډ د جوړولو منصوبه پلان لري. 10 کروڑ روپۍ حکومت دې حواله سره مخکې سرودونو لپاره منظور کړی او نورو لپاره انشاءالله تعالی مونږ به خپل بې بجټ کې مور روان بجټ کې لپاره پیسې مخصوص کړو.
قسم هم د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د سرخر پېښور د ښکلا لپاره یو پلان جوړ کړی دی او دې لړکی د پرمختیایي کارونو د څارنې لپاره یو نوی اداره هم جوړه کړې ده. خو د پښتونخوا تاجران او اوسیدونکي د ښار د ښکلا د کار نه مطمئن نخکاری. ولام غوث, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بوټو اتم تلین نن د اتوار په ورځ نمانځل کیږي چې لپاره یې ټولې تیاریانې مکمل کړې شوې دي. خو د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند آصف علي درداري به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران راپور.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بینظیر بوټو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډی په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وجلې شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بینظیر بوټو د 3 ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډیرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بینظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهسې ژوند کوي او دلته کیدونکو غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداري وطن ته نه راتلو د بینظیر بوټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړی, نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداري صاحب, دغه پروګرام کې ما نه یې ځکه چې هغه مختم چې دغه دوبۍ کې ده او تداخل لا ټراولینګ اجازه نه ورکړه, څنګه چې هغه د سفر اجازه نه دی ورکړی. افغانستان ته
راځي. بینظیر بھٹو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسی وویل،
وګوره چې کوم مین چې کوم بیبي چې کوم شهادت شوی ده، مین چې کوم هغه ده بالکل ټول پدل پدل چې مین چې هغه ده هغه کوم هغه هغه طالبانو شپ کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یار دا مونږ شروع کړی ده یو انټرنیشنل کانسپریسي چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مانسټر خلاف بیبي او هغه روان کړو او کوم دی روان کړو چې ما خاص یو پاکستان کې راځي نو چې کوم ګوپل دی دا چې ملګری چې هر مونږ دی دا مانسټر خلاف یو او ملګری ټول مخامخ یو مانسټر چې کوم خلاف پاکستان یو سوالي اوس موږ لګا کې لګا دا مخکې بیبي په دور کې موږ ولا لګو.
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته وویل، هر سیاسي ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاري چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یو بنیادی خبره ده، ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دې د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي، ځکه چې هغه نهه کاله په زندان کې تیر کړي دي. د خدای بخلی بینظیر بھٹو اتم تلین په داسې حال کې نمانځلې کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1900 او 15000 شپېته کیلو هرڅه اوریدل شي.